تي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشاینن سه شنبه د 1399 کال د قوس لیندې شلمه د 23 کال د دسمبر 11 د از صفی الله ستانګزیم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې اوري چې په کابل کې نن یو موټر بم حمله شوې ده. په دې حمله کې څلور افغان پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هموري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. دغه راپورونه تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي. په پغمان کې نن چاودنه شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن له یو شمېر اروپایي رهبرانو سره ګوري او پر برگزیت خبرې ورسره کوي او ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته د راتلونکي کال لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د خپل پارلمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امن هڅو د سیمې په هیوادونو کې د همکارۍ نوی ټکی پیدا کړی د سیاسي روغې جوړې لپاره د ټولو خواوو ګټې یو کړي دي. قریشي وویل ښې پایلې ته د رسېدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې د شو پایل ته د رسېدو لپاره باید امریکا، هند او د سیمې هیوادونه خپل رول ولوبوي. د قریشي د دې خبرو په جواب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
په دې اړه نور جزئیات ورسته اوریدلی سي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار په قلعه حیدرخان سیمه کې شوې ده. نجیب دانش وویل چې د حملې ډیر جزئیات لا نه دي ورته معلوم خو هدف یې د افغانستان امنیتي ځواکونه و. په چاودنه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم لا څرګند ویل شوي او مسؤلیت یې لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می بنند اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. تریزا می بنند په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره ګوري او بیا به د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره د کتلو لپاره جرمني ته ولاړ سي. د بریتانیا صدر اعظم پرون په خپل پارلمان کې یو مهم رایګیری وځنډوله چې د پارلمان ډیر غړي په قهر کړل. ټاکل شوی چې بریتانیا د مارچ په میاشت کې له اروپایي اتحادیې ووځي. د اروپایي شورا مشر ټینګار کړی چې د دې اتحادیې 20 نور غړي باید نور له بریتانیا سره د برگزیت پر موافقه باندې له بیا بحث او معاملې ډډه وکړي خو ویلي دي چې له بریتانیا سره به له اروپایي اتحادیې په وتلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکاک پرون وویل چې دا مرستې به 40 میلیونه یمنیانو ته چې د رواني جګړې له امله متاثره شوي دي او د دغه هیواد په سلو کې اویا وګړي دي ورسول شي. هغه خبریالان ته وویل چې په یمن کې بشري وضعیت په ناڅاپي ډول په خرابېدو دی. لوکا کوویل چې ملګري ملتونه د سویډن، سویس او امریکا په مرسته د مرستندویو هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د 4 میلیارد ډالر بسپنی غوښتنه کوي. دا کنفرانس به د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې په ژنیو کې جوړ سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر هم دا راسیله څرګنده کړي چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې رواني خبرې به نتیجه ورکړي. په یمن کې له تقریبا څلور کلونو راهیسې روانې جګړې زرهاو کسان بې کوره کړي دي او ویل کېږي چې لږ تر لږه 8 میلیونه انسانان چې اکثر ماشومان دي د سختې قحطۍ له امله حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دي. ایو امریکایی چارواکی خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمالي سټریم یا نارت سټورم سټریم 2 په نوم د طبیعي ګاز د پایپلاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي. د انرژۍ د سرچینو په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرانسیس فانون پرون وویل چې روسیه د اروپا د لویدیځ خواته د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي او غواړي چې اوکراین خپله ولکه کې وساتي. نارد سټریم 2 پروژه له بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیه ګاز مخامخ د اوکراین له لارې لویدیځې اروپا ته رسوي. دا پروژه له اوسني پایپلاین څخه چې په اوکراین کې تیریږي بېله ده. متحدو ایالاتو له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې یا د بالتیک سمندرګي له لارې د دغې پروژې مخه ونیسي او یا یې پلان بدل کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ته ازادي راډیو د 12 بجو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې په 14 کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښته.
معلومات تازه ما نشان میده که بستری حملت 4 تن شهید و 6 تن زخمی.
دا هماره چې د افغانستان د سولې عالی شورا وی له پاکستان غواړو که څوک د افغانستان د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ممانعت دی ونه کړي.
منګه هیله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
د هلمند د مرکز لخکرګا ښار څلورمه حوزه له څلورو کلونو وروسته بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د پروګرام په دویم برخه کې هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته لرو. زول لمړی موضوع ته د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په 14 کې د امنیتي ځواکونو لکتر لګت څلور سرتیری وژل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا 14 نن سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوې ده. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات هم راټول کړي دي. تورمان صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته وایي چې دغه حمله څنګه شوې او هدف یې څوک و؟
بله سرنگزی سپتا سیو ده ازادی رو رو دونم تر سلام پرانده کولو سره لکسه مشتا سی همو ویل نن سهار ده پغمان پا قلعه ایدر خان که یو حمله شویده. کسی هم افغان امنیتی چارواکی پا دیر رسنه وی خو ده چه نویت سو ده 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 حمله رویترز خبری اجانس یو امنیتی سرچینه ده نوم نخودل پا شرط بگیلی چه ده یو موتر بام حمله و او پا افغان زواکونه شوید. نجیب دانش د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نیواز ازادۍ رډیو ته دومره ویلي چې په دغه 14 کې څلور کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. خو دا چې عملت څه ډول و په دې باندې به ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرې چې خاخل دانش څرګندونه هم واورو.
نو 20 دقیقه انفجار شوه د طلایي درخان مربوط به ولسوالۍ فرزو. احتمالا انفجار امنیت انتحاری باشه. هنوز نوعیتش مشخص نیست. بالای نیروهای امنیتی افغانستان است. 4 نفر شهید داریم.
دا چې ویل هم ویل کیږي چې ممکن دغه امنیتي ځواکونه چې باندې 14 شوې ده د ملي امنیت ځواکونه وي. هڅه موږ په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو. هغه ویل چې وروسته به په دې اړه باندې څرګندونه کوي شاید هم په یو خبری کانفرنس کې. خو دا چې په دغه عمله دقیقا په چا شوې تر اوسه پورې جزئیات
نه کوم
په دې باندې مسولیت هم تر اوسه پورې چا نه دا خسته ستنځي.
کور ودان اجمل تورمن ول کابل له موږ سره خبرې کولې و موریدل چې په کابل کې په یو 14 کې لکتر لګه څلور افغان سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دغه 14 په پغمان ولسوالۍ کې شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د افغان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي، دوی ورته هرکلی وایي. د دغه شورا مرستیال قاضي امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل باید پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي او د کوم بل هیواد د مرستې ممانعت هم ونه کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس یې غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دی پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې په راوستو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کېږي او طلبه کوي. نو ځکه موږ وایو چې هند هم یو د هغه جملې نه دی هیوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف یې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مورېدل چې د افغانستان سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي چې د افغان سولې په برخه کې د بل هیواد د مرستې ممانعت ونه کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم باور لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په مسله کې د هندوستان راګړېدل څومره مهم دي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو نه د افزاري سیاست د نه تمثیلي خبر اورم دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه پخوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر 2009 پورې د افغانستان د جګړې تر ډېر حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله. خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېر حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپله واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنۍ کېږي ټکنۍ کېږي سوله نه راځي یا خدای نخواسته قیمت لوړېږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې یا هم په هندوستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی ځل پاکستان او هندستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، بل وګړي په دې کې موږ د هندستان نقش نشو زغملی د افغانستان په اموراتو کې. مګر نن چې کله دا
خادم صاحب همدغه خبره چې تاسو کوي، همدغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی ښودلې ده، د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانه
په جګړه کې تر ډېر حد پورې پاکستان ګټه وه، ولې سوله چې ده تر ډېر حد پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندستان سره نمایي کړي، یا حد اقل د هغوی خپل سره شامل کړي. دویم اساسي مسله دا ده چې په راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سټراتیژیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې کچې ته مسله زندنه کېږي، خرابې کې نو د مسلې تر ډېر حد پورې تاریخي مسولیت پر هندستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
مرکه مو واورید د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم او د افغانستان په پروسه کې د هندستان راګړېدل او د سولې پرخه کې د هندستان په مهم رول باندې ټینګار وکړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اجمل تورمان وای.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وی ټاکل شوی چې را روانه پنځشنبه د دغه هیواد د سوداګریزو مالونو امتحاني محموله له تورغندې بندر نه د ترکی اروپאי خرون ته حرکت وکړي. دغه وزارت وی مسافر کو کندینن ازادي رډیو ته ویل چې په دغه محموله کې چې په نهو موټرو کې به باروي، پوختار، ممیز او د هندوانو او کنزلو تخم شامل دي. د موري دغه شنو ویل چې روسه تر دې به د افغانستان سوداګریز مالونه د موټرو او هم د ریل په واسطه اروپאי هیوادونو ته ساتلېږي. کو کندې تکړه چې دا مسیر د افغانستان د صادراتو د پراختیا او د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او اروپאי هیوادونو سره د نخلولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دی. د افغانستان په شمال ختیځونکو د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې څلور درې میوه‌لرونکو باغونه جوړیږي. د کرنې وزارت د بڼوالۍ د ملي پروګرام مسؤلین وایي چې د دغه نیالګیو لګښت 2.2 میلیونه افغانۍ دی چې 50 سلنه یې بڼوال ورکوي. د دغه پروګرام رئیس محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د نیالګي وچکاله او اقلیمی بدلونونو ته په پام سره داسې انتخاب شوی چې اوبه کمی خوري او په للمیز مکو کې کینول کیږي. د شمال ختیځ زون بڼوال له دې پروګرام هرکلی کوي، وایي چې په دې سره به د دوی په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1140 افغانۍ، د بورې و 50 کیلوي بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریجو و 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 2.50 او یو لیټر ډیزل په 5.50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 543 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. تریزا می د دغې موافقې په اړه د بریتانیا په پارلمان کې یوه مهمه رایګیري هم ځنډولې. دغه مسله نوري اسنوري تعقیب کړي. نوري صاحب، د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له کومو اروپایي مشرانو سره ګوري او په څه باندې به وغږیږي؟
ستنځي صدر بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په هاک کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره وګوري، او وروسته به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د لیدو لپاره برلین ته لاړ شي. مې هڅه کوي چې له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه شوې موافقه چې په کور دننه د اپوزیسیون ګوندونو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي وژغوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک بیا ټینګار کړی چې د اروپایي اتحادیې نور وویشت غړي هیوادونه به د بریکزیت د موافقې په اړه له سره غور ونه کړي، خو مشان کولای شي چې د هغې د تصویب لپاره د اسانتیا او برابرولو په برخه کې له برېټانیا سره مرسته وکړي. توسکو وویل د اروپایي اتحادیې مشران به په دې اړه د بروکسل په سرمشري ځکه چې ټاکل شوې بل سبا جوړ شي بحث او خبرې وکړي.
مننه. تریزا می ولې په پارلمان کې له اروپایي اتحادیې سره د شوې موافقې په اړه رایګیري ځنډولې ده؟
د برېټانیا صدر اعظم په پارلمان کې په دې اړه رایګیري هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي وکیلان هغه رد کړي ځنډولې، او په دې هیله چې له اروپایي مشرانو سره وکولی شي یوه بدیله موافقه ترلاسه کړي بیا یې لیدنو کتنو ته مخه کړې ده. خو د برېټانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر جرمی کوربین په ګډون اکثره وکیلان د می پر دغې پرېکړې چې له اونیو راهیسې په ټینګار ویلي چې دغه معامله به مخته یوسي ډېر په غوسه کړي دي. کوربین ویلي چې می پر وضعیت خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. ډېر وکیلان په دې باور دي چې د می دغې موافقې په کور دننه سیاسي مخالفتونه ایجاد کړي، او هم د برېټانیا د اسارو یعنی پاونډو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د برېټانیا په پارلمان کې به د بریکزیت د موافقې په اړه بیا کله رایه اخیستل کېږي، خو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره پر دغې موافقې د رایه اخیستلو لپاره وروستی مهلت د جنوري 1 تعین شوی دی.
بله، زیاته مننه کوم. نوریاس نوري و چې د برېټانیا د صدر اعظم د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تمه ده تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې وځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لخکرګاه ښار څلورمه امنیتي حوزه وروسته له دریو کلونو افغان ځواکونو ونیوله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې له افغان ځواکونو سره د باباجي عملیاتو ته تللی وایي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري، او هلته د وسلوالو لخوا کرل شوي ماینونه د باباجي د اوسیدونکو په خاص ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړي. هغوی ویلي چې د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پریمانه مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی ته بغوک شو.
افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر له امله خبرداری ورکوي چې د باباجی او چانجیر پر تازه پرانستل شوې لار تګ راتګ کوي. دا مې د تیرو څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیاتو یوې سیمې ته د هموی ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجر څخه پر فرعي سړک باباجي ته د لارې په اوږدو کې د تیرو دریو کلونو سختو جګړو اثار ولایم پریمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب شوي دي، او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده شوې. پولیس د ماین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د باباجي او زیتنه رسیده پر یوه اکمالاتي ټانګ سوی ده. ماینونه ډېر کرل شوي دي، ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده، خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي، او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه شوروي. د سیمې خلک د حکومت څخه مرستې غواړي، او د نامنو او دوامداره جګړو له امله د بندو او اوږدو لارو په پرانستل کېدلو خوشحاله دي.
اوس خو دا لارې لس باندې خپل پر لار باندې ښه سم روان وي، شی مشکل نهسه. مخکې خو لارې بندې وې، پر کچې لارې به تللی و، مریض به شی به و، هغه به منسو تر هغه ځایه رسول. دا سیمه نن خلاص شوله، نن دا موږ فرارو، تر اوسه نه یې فراغلي. پرون لا دغه منچکې باندې وه.
خلق خوشاله دي چې لارې خلاصې دي.
اوس خوشاله یاره وینه خوشاله ده.
اوس خوشاله نسته. اوس خدغه عسكر چرته تیرېږم، اوس خدغه لارې خوشاله شي. د زمر لارې سره پاکس باندې شو. اوس مثال موږ روان دغه ټکټر مال ته ډک ولا
حکومت صدا غواړي چې اوس موږ ته امن راوړي. امن خو موږ ته چې خوښ دي د ټول اسلام خوښ دي. موږ ته چې نو وعده دي، نن اوس موږ خپل وعده راوړو. د بولان څخه روان چې ابزیه ته ورسو یو پارچا امر دین راوخو چې موږ ته مانا پدلاري. بیا یو څوک تکلیف رانه کې شیرنه کې پکاتې دوه مټر بیا یې بالا بیا یې.
که څه هم طالبان د ډیرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو د افغان سرتیرو مسولین چې تازه د نادالي لوی مانده او د ښار څلورم اوزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده، وایي د تیریوي اونۍ پروانو عملیاتو کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوان کل اردو د دریمې لواء درستیزوال ډګروال حنیف الله شینواري راته په باباجي کې وویل طالبانو مقاومت نه دی کړی، خو د هوا د لارې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته درانه تلفات وراړولې دي.
د باباجي اوزا
په صورت کلی باندې ان شاء الله تصفیه شول د دشمن ستون تینه د منځه ولاړل. تاسو ګوره د مخامخ د اوزی مقر او د اوزی مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده، د خاورې سره برابر شوې ده. تاسو ګورئ او ټولو ته در معلومیږي
د 2016 میلادي کال په وروستیو کې کله چې بابا جی د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدی او افغان سرتیري ترې راوتل، ګڼ شمېر تسلیم سول او شاوخوا سل تنه د لارې په اوږدو کې د طالبانو په بېلابېلو نښتو کې ووژل سول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې غواګیاست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تور مانا اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه بېلابېل مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال اسدالله ظاهري په اوله لیکلي چې د ښاغلي داودزي په هڅو سره به د افغانستان د سولې لارښود اوسنی وضعیت ته په کتو جوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د سولې په لارښود له سره کتنه وشي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي چې ولسمشر ماڼۍ تېره شپه اعلان وکړ چې عمر داودزي د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي او دغه شان د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو سره په هیواد کې د سولې په خاطر د خبرو اترو موضوع ګرمه ده او په یاده برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او طالب استازو سره کتلي دي. د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د نظر یووالی نه دی موجود او دا هم نه دی معلومه چې طالبانو سره باید څوک خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې لومړی باید طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره اختلافات حل شي، مشوره وشي او یو ملي اجماع رامنځته شي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. ورځپاڼه لیک د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم دخیل کړل شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي چې د افغان سولې پروسه له حساس پړاو څخه د تیرېدو په حال کې ده او د یادې پروسې د کامیابیدو لپاره باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع جوړ شي. لیکلي چې د ولسي جرګې ځینې نور غړي بیا په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره حکومت او احزاب باید ګډ پړاوی وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سولې د مرکچي پلاوي غونډه جوړه شوه. په مطلب کې راغلي چې په غونډه کې ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او ټینګار وشو چې مذاکره کوونکي پلاوي د حکومت او خلکو ملاتړ له ځانه سره لري.
السلام علیکم، زه لالا افرانیم د کندهار خبرې کوم. د رئیس صاحب جمهور رئیس موږ راخواستی دا غوښتنه ده چې په لنډ وخت کې دې وروره یو سرنوال وټاکي چې د دغه وروره زورواکي چې کوم دي دا اوس هغه زورواکي خو هغه چې ټوپک ورسره وي وروره خو جلا دي، خو دې ټینګېږي روان دي. دغه ورور د موسې چور کړي دي او دلته دغه کانالو پیسې وړي دي، د بندو پیسې وړي دي. په ښار کې وروره دغه ډېر خلک دی شته چې هغه وروره دلته داسې رسب مځکې او نور داسې کارونه کړي دي. سرنوال دې وټاکي وروره، چې سرنوال هر ولایت ته دې سفر وکړي چې په هغه ولایت کې وروره هغه خلک هغه سړی ورته مشخص کړي. وخت نه نیسم، ازادي راډیو اوسه مننه چې ما پیغام نشته.
هلو، السلام علیکم، دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې په هیواد کې د ټولو 14 پاسو خونکو لپاره د لیسانس زمینه برابره شي او د 14 پاسو خونکو په ماشونو کې هیڅ کوم ډول زیاتوالی نه دی راغلی. 14 پاسو خونکو ته باید د پړاسم زمینه هم برابره شي او همدارنګه د دې ماشون ته هم خاصه پاملرنه وشي.
السلام علیکم، ریان زار شمس الحق د کنړ ولایت د چکی دری ورساری نه يم. زمونږ د سامسول کلی سره کوم نشته خپل د مکتب هم نه لري او واکه د تعمیر د مکتب جوړ شي او سره کوم نه لري واکه زر تر زر زمونږ د مشکل حل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته وایست په ټول افغانستان کې دولس پګنی منځنۍ چپه او فم سلا شر پنځه باندې خبرونه لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره شي. خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي،